یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست. د غرمې دولس بجې سوې. زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د توریزم په وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د توریزم په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې ده او ویلي دي چې افغانستان به د دې ستونزې پر وړاندې یوازې نه پرېږدي. تر دغو او نورو موضوعاتو مخکې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي امریکایي سناتوران په ارکې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې پر زاړه ښار له راتاو دیوالونو څخه ښار ته دننه نفوذ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي امریکایي سناتوران په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې خبرې روانې دي او وروسته به په دې اړه چې په دې کتنه کې پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې وشوي رسنیو ته معلومات ورکړي. د امریکایي سناتورانو د پلاوي مشري امریکایي مخخ جمهوری غوښتونکی سناتور د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي. دغه سناتوران وروسته تر دې چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي تیر ماښام کابل ته ورسېدل. ویل شوی چې دغه سناتوران به د تروریزم ضد جګړې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. د امریکایي سناتورانو پلاوی به همداراز نن د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت له قمندانانو سره هم وګوري. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي نړیواله ټولنه نه پرېږدي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځای بدل شي. تاریخ شاه بهرامي چې په وروستیو کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه وویل د بروکسل په غونډه کې نړیوالې ټولنې او ناتو له افغانستان سره په سیاسي او پوځي برخو کې خپل ملاتړ اعلان کړ. ښاغلي بهرامي زیاته کړه چې د بروکسل په غونډه کې د غراز ناتو د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان چې د افغان ځواکونو د ولتیاو د زیاتولو له فساد سره د مبارزې په ګډون د ځینو ستونزو د هوارولو په مقصد جوړ شوی ملاتړ وکړ. ناتو او متحدینو د بروکسل په غونډه کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره افغانستان ته د نورو په زرګونو سرتیرو د استولو ژمنه وکړه خو دقیق شمیرې ونه خود. د هلمند چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې په لسګونو وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ناتو د هوایي ځواک په ملاتړ د اکشن بیل شپې په ناوې ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. نو او د هلمند یو شمیر نورې ولسوالۍ په وروستي یو کال کې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د هم سیمه ییز او نړیوال خبرونه. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بالاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف ویشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د سه شنبې په ورځ وویل چې د هواسونګ څوارلس په نوم دغه توغندي 2800 پورته والوت. دغه توغندی 2800 کیلومتره پورته والوت او له 9 دقیقو الوتنې وروسته یې هدف ویشت. د لویدیز د وسلو د چارو کارپوهان وایي دغه توغندی چې نن شمالي کوریا توغولې دي د هېواد لخوا تر ټولو بریالۍ ازموینه ده خو دوی هغه یو منځنی واټن ویشتونکی توغندی بللی چې اعظمي تر الاسکا پورې رسېدلی شي. د جنوبي کوریا پوځ وویل دغه توغندی 9800 کیلومتر الوتی چې وروسته د جاپان ځانګړي اقتصادي زون ته نږدې د جاپان په بحیره کې ولوید. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې د شمالي کوریا له متحده هیواد چین څخه غوښتي چې پر پیونګ یانګ فشار راوړي څو د ازموینې بندې کړي. جاپان هم د ازموینې په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیکونو واضح سرغړونه ده. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو له داعش ډلې څخه د رقه ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې پر زاړه ښار له راتاو دیوالونو څخه ښار ته دننه نفوذ کړی دی. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګا پرون ویل ائتلافي قواو د سوریه د ډیموکراټیکو ځواکونو د هغو عملیاتو ملاتړ وکړ چې هدف پر کلکو امنیتی تدابیرو د ساتل شوی رقا خار زړې برخې ته پرمختګ دی. د امریکا پاوز وایي د سوریه ډیموکراټیک ځواکونه د دې دیوال په اوږدو کې چې د داعش وسلوال د موضع په توګه کار ترې اخلي او د پرمختلونکو ځواکونو د مخنیوي لپاره په اوږدو کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای په ځای کړي، له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې ګډ ځواکونه یوازې د دې دیوال له یوې کوچنۍ برخې څخه د عرقه زاړه ښار ته په ننوتو بریالي شول. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر وایي د دې سازمان د امنیت شورا قطر ته ویلي چې د خلیج له هیوادونو سره خپل اختلاف حل کړي او په ډاګه کړی ده چې د ملګري ملتونه نه غواړي په دې موضوع کې ځان ښکیل کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی تېره اونۍ له سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر سره د خپل هیواد د لانجې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا له غړو سره وکتل. د چین سفیر لیو جی چې په روانه میاشت کې د امنیت شورا دوره یې مشري کوي وویل تر ټولو خلاره ده چې په مسله کې ټول دخیل هیوادونه په خپله د لانجې ته د حل لار ولټوي، ځکه د په وینا دا لانجه بله حل لار نه لري. سعودي عربستان او متحدانو نږدې یوه میاشت مخکې له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل او وروسته د اخوان المسلمین ډلې له ملاتړ څخه د لاس اخیستو، له ایران سره د اړیکو د پرې کولو او د الجزیرې تلویزیوني شبکې د بندولو په ګډون قطر ته د دیارلسو غوښتنو لست وسپاره. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. افغان چارواکو د جان مکین په مشرۍ له امریکایي سناتورانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سولې پر موضوعاتو خبرې وکړې. له امریکایي سناتورانو سره د افغان چارواکو خبرې به د تروریزم په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې څومره ګټورې ثابتې سي، له کارپوهانو سره مو خبرې کړې دي.
د ټرمپ خپل مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته او د امریکا نوي نظامي دوکترین ته چې هغوی باید د پاکستان پر وړاندې کومه پالیسي ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ د دوام ژمنه کړې ده. ویلي دي چې افغانستان به د دې ستونزې پر وړاندې یوازې نه پرېږدي. د افغانستان ولسي جرګه د مالیې له وزارت غواړي چې د اوړي له رخصتیو وړاندې دي د شپږو میاشتو بودیجې د لګښت راپور ملي شورا ته ولیږي څو په دې اړه تصمیم ونیول سي.
هغه وای سه د مالی له وزیر نه هله کوم څومره چې جر کولای سي د شپږو میاشتو د بودیجې د لګښت راپور دی ملي شورا ته وړاندې کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واورو چې شمالي کوریا نوې بالستیک توغنده آزمویلې ده. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا خبريږي. تاسو ازادي رادیو اوري. د امریکا د سنا پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین او څو نور سناتوران په اسلام آباد کې لیدنو کتنو ورسته تیر ماښام کابل ته ورسیدل او له ولسمشر غنی سره وکتل. د دې خبرو جزئیات تر اوسه دقیقا معلوم نه دي، خو ویل کیږي چې دوی به د تروریزم پر ضد د جګړې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نورو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. د امریکایي سناتورانو پلاوی به دا راز نن د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت له قومندانانو سره هم وګوري. د دې موضوع په اړه د نور جزئیاتو لپاره را سره پر لیکه محمد حدیث پردیس دی چې راته به نور معلومات راکړي. پردیس صاحب سلام، مهرباني وکړئ.
علیکم سلام ملال جان، تاسو ته سلام او د ازادي رادیو قدر منوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو پلاوی کابل ته رسیدلې او په تازه جزئیات یې دادی چې دغه پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي. که څه مونږ هڅه وکړه چې دغه لیدنو کتنو جزئیات راواخلو، خو تر اوسه پورې د ولسمشرۍ ماڼۍ وینتویانو په دې رابطه مرو جزئیات لرسنیو سره نه دي شریک کړي، خو بیا هم هڅه کوو چې په دې رابطه وروستي جزئیات راوخلو. لدی وروسته بعد امریکایي سناتورانو پلاوی، یعنی نن د غرمې وروسته د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې لته، د غوڅ ملاتړ لقمندان سره تر کتنې وروسته به مطبوعاتي کانفرنس هم ولري، چې دغه مطبوعاتي کانفرنس خبري اعلان ورغوښتل شوی او تمه ده چې د مختلف موضوعات په اړه د خبريالانو پوښتنې ځواب کې اومدار است. که څه هم تر اوسه پورې رسمي سرچینې د دې موضوع تایید نه کړي چې امریکایي سناتورانو له ولسمشر غنی سره پر کومو مسایلو خبري کړي، خو لوړاندې د ولسمشر مانی ویندویانو ویلیو چې تمه ده په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د رواني جګړې او اومدار است د افغان سولې پر اړه باندې بحثونه وشوي. او یو بل موضوع چې غواړم مرته اشاره وکړم، د افغانستان دفاع وزارت سرپرست تاریخ بهرامی، هغه هم سات او نیم سات وړاندې په مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې تمه ده د امریکا د افغانستان په اړه نوې پالیسی تر راتلونکو لس ورځو پورې اعلان کړي، او د دغه پالیسی له اعلان سره سم به دا معلومه شي چې امریکا په کومو برخو کې له افغان حکومت سره مرستو ته ادامه ورکوي، او دغه موضوع به لا پسې روښانه شي. بلې مللی جانې،
بلې حدیث پر دې سو چې د کابل څخه د ولسمشر غنی او د امریکایي سناتورانو ترمنځ د خبرو په اړه معلومات راکول، او دوی ویل چې د دې خبرو جزئیات تر اوسه دقیقا نه دي معلوم، خو ویل کېږي چې دوی به د توریزم پر ضد د جګړې د افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او ځینو نور مسایلو په اړه خبرې وکړي، او یو کانفرنس به هم وروسته ولري. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان چارواکي باید د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته چې دا مهال په کابل کې د قناعت ورکړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې پر پاکستان فشار راوړي. سیاسي کارپو خالد سادات وایي که څه هم پاکستانیان هڅې کوي چې بیا هم ځان د ترهګرۍ قرباني وشي او په دې برخه کې د امریکا نظر جلب کړي، خو افغان حکومت باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه پورته کړي. محمد حدیث پردیس له ښاغلي سادات سره مرکه کړې ده، او په سر کې یې پوښتلي چې کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو د سفر هدف څه کېدای سي؟
امریکا د پلاوی سفر کابل ته او هغه د جان مکین د رهبرۍ لاندې په دې مفهوم چې امریکا د افغانستان لپاره د نوي نظامی ستراتیژي یا د جګړې نوي تګلارې باندې فکر کوي، او دغه تګلارې باندې فکر کول فکر د امریکا لپاره اړین باید دا وي تر څو راشي او د افغانستان حالات له نږدې څخه وسره له نږدې څخه وګوري. دویمه خبره کې دلته د ټرمپ خپله مستقیمه لارښوونه امریکایي جنرالانو ته او د امریکا نوي نظامي دوکترین ته چې هغوی باید د پاکستان پر وړاندې کومه پالیسي ونیسي. ټرمپ لومړی خپل پلاوی د مکین تر مشلاندې پاکستان تر ولګ نن به کابل تر راشي، او د حالات په نوی د لنډی صدرالات په اړه ځونه سره دوی د نظامی ستراتیژي په اړه باندې فکر کوي.
استاد د امریکایي سناتورانو راتک کابل ته او همدارس تاسو ویل چې دغه کوم نوی ستراتیژي جوړیږي د دې پر اړه باندې به افغان چارواکو سره خبره کوي. دوی وړاندې پاکستان ته هم سفر کړي، او څومره مطمئنه یاستي چې دغه امریکایي سناتوران به وکړي شي چې پاکستان په افغان سوله کې د ریښتینی اقداماتو ته اړ کړي، او په دوی به فشار راوړي چې دې برخه کې هغه کومه همکاري چې تر اوسه پورې نه تر سره شوی هغه تر سره کړی.
یو مهمه خبره ده چې موږ د امریکا اوسنۍ پالیسی یا نظامی ستراتیژي ارزو، او د اوسنۍ پلاوی تک لمړی پاکستان ته یو خطر د افغانستان لپاره چې متوجه ده، هغه ده چې پاکستان د خپل نظامی سیاست یا د خپل نظامی تګلارې څخه استفاده وکول شي. جان مکین او د دې پلاوی وزیرستان ته بوتلالته د ډیورن فکر خبره باندې اطمینان په اړه باندې خبري وکړي، دا هغه څه دي چې باید نه وښوي، ځکه د صنعت او د کولو سره پاکستان امریکا سره خپل اړیکې جوړي، او په امریکا لپاره ځان داسې خېچ د ګویا زو قربانی زمال ادرس ته افغانستان تک مخاطر متوجه نه ده، او وزیرستان ته د دیپلوماسي بوتل د امریکا د ادرس نه ده، هغه سده چې پاکستان په جلوبه کې ځان مخکخ بولی.
استاد کبی هم پاکستان لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې کای سناتوران راغله او دوی لا بیګری وکي، په یو شکل دغه مسله واضح کی چې د تروریزم قربانی پاکستان هم د په دې رابطه باندې اقدامات شوي دي، نو کوم ستراتیژي چې دوی جوړي نوې ستراتیژي جی پاغیر به تبندیم، یعنی کوم د دوی راتک کتنی د بدومره غیزونه لري.
زه فکر کوم د افغانستان د حکومت د فعال سیاسي رول پوری اړه لري، چې زمنګ نظامی چارواکي د افغانستان د حکومت مشران او هغه څوک چې د نظام رهبری کوي د هغوی خبرې به د امریکا د رهبر د امریکا د هيئات سره بل اخر کوم نتیجه ورکاندي. که چېرته موږ وکول شو هغه اسناد یا هغه شواهد چې د پاکستان د ادرس ته موږ متوجي دي افغان حکومت په لاس کې لري، د وسنۍ جګړې د تداوم په اړه د طالبانو د پاکستانی استخبارات او د پاکستان د نظامیانو د ملاتړ په اړه همدارنګ هغه بندیان او هغه نظام او هغه جنگیری چې افغان حکومت له ځان سره لري او پاکستانیان دي دا هغه څخه باید تحقیقات اخیستل شي. اوسي څه فکر کوم د دې استاد په وړاندې کولو سره بلاخره افغان حکومت کولی شي د امریکا له دوری بدل کاندي.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادات و چې کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکای سناتورانو د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه. اوس به ورسو یو څو اقتصادي خبرونه به واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د سالنګ د نوي تونل په جوړېدو سره به تر ډېره سوداګرو ته د مالونو د انتقال په برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به د افغان سوداګرو 50% ستونزې هوارې شي. د افغانستان د فایده میوه وزارت ویلي چې ډېر ژر به لیوو نړیوال آسترالیي شرکت سره د نوي سالنګ د جوړېدو تړون لاسلیک کړي. د دغه وزارت وین مهدي روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون راتلونکي ونې لاسلیکي کی او بیا ترې وی میشتي پوری د آسیا پرختی بانک په مالی ملاتړ د 19 میلیونه ډالر په ارزښت د سالنګ د نوي تونل تخنیکی او اقتصادي سیړنې د یاد استرالیي شرکت لخوا پیلېږي. روحاني وایي دغه تونل تخنیکی سیړنې به د یو استرالیي شرکت په مرسته په راتلونکو درې کلونو کې بشپړې شي. په کندهار کې د میوو او ترکاریو د فصل په رسیدو سره په دغه ولایت کې افغان سوداګر او بزګران شکایت لري چې دوی د خپلو کرنیزو توکو لپاره بازار نه لري. د متشبثینو د عالی بورد مشر حمودین اچی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې د ورځې 3000 ټنه تولیدي کرنیز توکي راټولېږي چې په یاد ولایت کې ورته بازار نشته او بهر ته هم ډیر کم صادرېږي. نوموړی وایي چې د اړتیا پر مهال په اونۍ کې یو یا دوه ځلې د کندهار د هوایي ډګر څخه یوازې 30 ټنه کرنیز محصولات د هوایي دهلیز له لارې هند ته صادرېږي چې دوی ته دا مسله د قناعت وړ نه ده. اچی اغا وایي چې هر کال په کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د میوو او ترکاریو د فصل په رسیدو سره افغان سوداګر ډیر زیان ویني. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2150 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 13 پوله، یو یورو 10 افغانۍ او 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1499 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو اوري. شمالي کوریا ادعا کړې ده چې د لری واټن داسې توغندې ازمویلې ده چې کله یې هم پخوا دومره بریالۍ تجربه نه وکړي. داسې راپورونه خپاره سوي دي چې دا توغندې د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې رسیدلی سي. پیونګیانګ پخوا د لنډ واټن توغندې ازمویلې وو چې اټومي سرو کې انتقالولی سي. د شمالي کوریا دا نوی توغندې په حساس وخت کې ازمویل سوی دی. احمد شیبر دا موضوع څارلې ده. شیبر صاحب، دا څرنګه توغندې دی؟
ملالی جان، جاپان ویلی دی چې داسې باور کوي چې نننۍ توغندۍ د جاپان په سمندرګي کې د جاپان اقتصادي زون ساحې ته نږدې لوېدلی، خو په سیمه کې کښتیو او هغو الوتکو ته چې هلته شته زیان نه دی اړولی. د راپورونو له مخې دغه توغندۍ د امریکا تر الاسکا پورې رسېدلی سي، او دا توغندۍ د شمالي کوریا په لویدیځ کې پروت د پیونګان له ولایته وتوغول شو او د نږدې 40 دقیقو په مخه په هوا کې و چې دا د شمالي کوریا تر پخوانیو ازمویل شویو توغندیو اوږد واټن دی او تر 910 کیلومترو پورې ساحه نیسي. او ملالی جانې، یوه امریکایي ساینس پوه ډیوډ رایټ وویل که چیرې دا توغندۍ هم دومره وخت په هوا کې ایسار شي او دومره فاصله احتوا کوي لکه چې ویل شوي، نو امکان لري چې تر 6500 کیلومترو پورې واټن ووهي.
شبر صاحب، شمالي کوریا چې د نړیوالو تر فشار لاندې دا او کله چې نږدې درې اونۍ مخکې د توغندې یو ازموینه وکړه، ډېر انتقادونه پر وسول. څرنګه یې په دې لنډ وخت کې بل ازموینه وکړه؟
اول خو جنوبی کوریا ویلی دی چې داسې احتمال شته چې پیونګیانګ د منځني واټن له هغو دوو توغندیو چې د کال په سر کې ازمویلي وو یو بیا تجربه کړی وو، خو دا تجربه له دریو پیښو سره یو ډول ارتباط لري. اول، نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. او دوهم تیرونی د جنوبی کوریا ولسمشر ترامپ سره په همدې موضوع په سپینه ماڼۍ کې خبري وکړې، او دریم د اونۍ په پای کې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو غونډه ده، او پرون د جاپان سر یاسم شینزو آبه له ولسمشر ترامپ سره په ټلیفون خبري وکړې او وی ویل چې د نړۍ د شتلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې به په دې موضوع باندې بیا خبري کوو.
دا معلومه شوې ده چې د شمالي کوریا نوې توغندې د اټومي وسلو د انتقال وسلري.
البته تر اوسه په دې برخه کې ډېر توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو دا تجربه واشنگتن او پاسیا کې د هغه متحدانو سیول او توکیو ته یو سیاسي ګواښ بلل کېږي چې شمالي کوریا د خپل اټومي وسلو نیمګړی پروګرام پسې بشپړ کړی دی، او جاپان اندېښنه شولې ده او ویلې دي چې شاید دا توغندې تر پخوانیو پیاوړی وي. د جاپان صدر اعظم وویل دغه نوې ازموینه د دې څرګندونه کوي چې دا ګواښ مخ په زیاتېدو دی.
ډېره زیاته مننه شیبر صاحب احمد شیبر و چې د شمالي کوریا د نوي بالستیک توغندې د تجربې په اړه معلومات راکول. اوس ورځو کابل ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي په بروکسل کې د ناتو غړي هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه ټینګار کړی او ژمنه یې کړې ده چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه سي. طارق بهرامي دغه څرګندونې نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وکړې. اجمل تورمان هم دا اوس را سره پر لیک دی چې په دې اړه به راته معلومات راکړي. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بلې ملاله جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغانستان دفاع وزارت سرپرست طارق بهرامي چې د بروکسل په غونډه کې ګډون کړو، نن یې په کابل کې د دغه غونډې جزئیات له خبريالانو سره شریک کړل. لومړی به هغه څلور موارد واورو چې خغل بهرامي وایي چې دوی په بروکسل کې د دې یادونه کړې و.
اول غوښتنه چې نړیوال ټولنه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت څخه د سیاسي ملاتړ، یعنی په مشخصه توګه د کابل د صلح د کانفرنس د پریکړو په تطبیق کې مرسته وکړي. دویم دا چې ناتو غړي هیوادونه د افغانستان د ملي او دفاعي امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دریم دا چې نړیواله ټولنه د امنیتي ادارو لپاره د سلور کلن کوم انکشافي پلان او پروګرام چې جوړ شوی ده دغه د تطبیق او دغه د منابعو د چمتو کولو لپاره افغانستان سره مرسته وکړي، او په نهایت کې د افغانستان د زړورو دفاعي او امنیتي ځواکونو املاتړ ته دوام ورکړي.
ملالی جانې، خغلی بهرامي د غشان ویل چې نړیوالې ټولنې او ناتو غړو هیوادونو دوی ډاډ ورکړ چې د تروریزم سره به مبارزه جدي کوي، او پریبنګ دي چې ځل بیا افغانستان د ترهګرو په پټنځای بدل شي. د غشان دوی له افغانستان سره د سیاسي او امنیتي ملاتړ اعلان کړي، او وی ویل چې د دوی ځواکونه به افغانستان ته راځي او د وسملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به افغان ځواکونه روزي، دوی ته به مشورې ورکوي، او د دغه موبایل چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به امریکا د افغانستان په وړه خپل ستراتیژي اعلان کړي، کوم چې د امریکا مرستې او ملاتړ له افغانستان څخه راټول به په دغه کې مشخص شي. بلې ملالی جان،
ډېره زیاته مننه اجمل تورمان چې د کابل څخه معلومات راکول. چې د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي په بروکسل کې د ناتو غړي هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزه ټینګار کړی او ژمنه یې کړې ده چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه سي. همداراز د دغه وزارت سرپرست ویلي چې دغه څرګندونې نن په کابل کې کړې وې. اوس په ورسو په افغانستان کې به د نن ورځې د چاپي رسنیو ته یو کتنه وکړو.
کابل چاپرس پانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په کابل کې د پرونی مظاهرې پاړه لیکلې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، له بده مرغه موږ ناوړه حکومت لرو چې نه یې د امنیت پر اوستلو کې کارنده ګامونه اخیستي او نه یې په نورو برخو کې هم د پام وړ بریا لرلې ده. خو د سر مخاله لیکونکي په باور ستونزه یوازې دا نه ده چې ناوړه حکومت لرو، بلکې دی لیکي چې اوسني مخالفین یې هم ناوړه دي. دوی هم د ولس پر ځای د خپلو شخصي ګټو او د خپلو پردیو باداران لپاره کار کوي. د دې په خبره د حکومت دغو سیاسي مخالفینو ته تر هر څه زیاته د زینو سفارتونو خوشحالي مهمه ده، او له همدې امله راوځي سړکونه بندوي او خلک زوروي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو لیکلي، پرون مغرضو کسانو او د پردیو په چوپړه کې کړیو یو ځل بیا په ښار کې د بلوا جوړولو هڅې وکړي چې د کابل ښار مهمې لارې وتړل شوې او بیا هم ملکی وګړو ته زیانونه واوښتل. سرمقاله لیکونکي لیکلي، د جنبش رساخی د تغییر په نوم مظاهره کوونکي ډلې پر موټرو پیسې ویشلې چې د ده په خبره د مظاهرې په نامه بلوا کې ورسره برخه واخلي. په سرمقاله کې د کابل ښار د اوسیدونکي له قوله ویل شوي، هر هغه موټر چلوونکي ته چې له مظاهره کوونکو سره یو ځای کېدو او هارنونه یې وهل 15,000 افغانۍ ورکول کېدي. په سرمقاله کې راغلي چې امنیتي مسؤلین باید د دا شان حرکتونو مخه ونیسي کوم چې د اساسي قانون او ملي ارزښتونو پر ضد د پردیو پلمسون او د ولس په زیان وي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې اعتراضونه او مظاهرې د هر افغان حق ګڼلې او دا چې حکومت د مظاهره کوونکو غوښتنو ته پام نه اړوي دا یې ناسم کار بللې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي، ولسمشر کولای شول چې د اعتراض کوونکو د احساساتو د آرام کولو لپاره د دوی ځینې مشروع غوښتنې ومني. د ده په باور د حکومت لوري ناسم ده او د خلکو فاصله به ورسره قرار قرار نور هم زیاته شي.
تاسو مرجغله ازادي رادیو اوري. د بلخ ولایت په چاربوله کولسوالي کې ملیشیا ځواکونو نظامی عملیات پیل کړی دي، خو ځایي اوسیدونکو شکایت کوي چې دا عملیات ډیر ورو روان دي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره را سره مجیب رحمان حبیب زئی پر لیک دی. حبیب زئی صاحب، مهرباني وکړئ.
سلام تاسو ته درځم، ټول اوسیدونکو
ته درخواست کوم چې د بلخ ولایت په
چاربوله کې دیویلی را پدې خو د وسوال طالبانو د خپل مقصد دی ورچانی زمادات پښوی او ضرورت دا په دې ولایت په شګرته سره کې دوام لري. هم مهاله د دې ولایت په دې ولسوالۍ کې د ولسوالۍ شګل کې وایي چې دا عملیات ډېر سپیا ورو پر مختی او د دې وتی پاوځان یو خره خواړه او ټول مسره پر خلکو تحلیل شوی دي او له همدې عمل خلک دې ته مشغول شوی چې احساس کوي. چاربوله کولسوالۍ د سایکل مشر قومي مشر سپی کریم دا اندېښنه څرګنده کړه، خو بلخوا د بلخ د پولیس مایار شیرجان درنی سره چې مو خبرې درلودې هغه دا عملیات تایید کړل او ویل کړل ما د تلفاتو د تشکیل چې مو خبرې کړل ده څومره تلفات او وخت او یا هم د دې ځواکونو ته درمنه ده روښانه.
ډیر زیاته مننه مجیب رحمان حبیب زئی صاحب چې د بلخ ولایت د چاربوله کولسوالۍ په اړه مراته معلومات راکول چې هلته ملیشیا ځواکونو نظامی عملیات پیل کړی دي او خلک شکایت کوي چې دا عملیات ډیر ورو روان دي. اوس په ورسو د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو نظریات په واورو.
رحمت الله ریانیم د کابل سیدنکه ګوره زمونږ انګریز جمهور اشرف غنی په ښکارا د ډول خپل اعلان وکړو چې مونږ پاکستان صلح نه غواړو، مونږ غواړو چې پاکستان سره صلح وکړو. دا په دې معنی ده چې افغانستان ولسمشر په ښکارا ډول جواب تکړه چې پاکستان حامید خپل تورریست دی. دا د مفکوره په سطح ملي، فراملي او منطقوي او بین المللي په سطح باندې دا خلکو ته ثابت کړ چې په دې اړه کې باید امریکا او خلک چې نوي پالیسی ادارې نظیرتلونکي کې اعلانوي باید خپل هغه ټول وضاحت په دې اړه ولري چې مثلا موږ څه کول غواړو، د امریکا د پاکستان په اړه باندې څه فشارونه راوړو، څه تحریمونه راوړو ترڅو پاکستان آماده شي د دې لپاره چې پاک امریکا غواړي چې خپل صلح راوړي په افغانستان کې. د صلح یګانه لار دا چې په پاکستان فشار راوړي چې ځکه چې پاکستان حمید تورستان نو او امریکا چې د بزګترین حمایت کننده د پاکستان دی، نو په دې لار کول شي چې پاکستان مجبور کړي د صلح لار ته.
زمانو تاج احمد د لوګر اوسیدونکو او زه مونږ دا غواړو غواړو چې په افغانستان کې امریکا چې راغلی دی د لپاره غری چې په افغانستان کې امن راوړي. مونږ دوه غواړو چې امریکا څنګه چې دوه وعده کړي ولاول نه تاسو یو کارو کې چې نور مقصد د نور بهرانيان زمونږ وطن نه لاس واخلي، که پاکستانیان دي که نور دي که مقصد که عرب ملک ولا دي نور به په دې ملک کې امن باید راشي.
سلام علیکم، زالی خان خبر کوم. امریکا کو غواړي مونږ په وطن کې سولر راتلی سي. امریکا ته پکار ده په پاکستان باندې فشار واچي، په ایران باندې فشار واچي، کم دې مونږ ملک کې دا ګډوډي شروع کړې ده. ډېر زیات هغه کړي ملته انتحاریانې کې هغه کېږي د ټول هغه کې دا ټول پاکستان لاس ول ده. امریکا ته پکار ده بیس په پاکستان باندې فشار واچي، فشار واچي په فشار بلوي لګونه په امریکا او د لور ممالک د سي ټول په فشار واچي د افغانستان کې دا ګډوډي ختمه کی. بل لار نهسته، یو د سولې لار ده بیا سولې مسرو ټول ټول کی. امریکا ته پکار ده موږ د افغانستان سره کې نه سولې طالبانو سره کوي. ان شاء الله بیا ان شاء الله سولې راځي.
د ته ازادي رادیو د اوریدونکو نظرونه مو اوریدل. اوس په ساينسي نړۍ کې د نوې تحولاتو په اړه له اسمت سروان څخه اورو.
څیړونکو د عکس اخیستلو یوې نوې ټکنالوژۍ ته وده ورکړې چې د انسان په ذهن کې ځینې فکرونه چې هغه په خوله نشي بیانولی څرګندوي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا ټکنالوژي د انسان د مغزو تصویر اخلي او د انسان په ذهن کې پیچلي او نه بیانیدونکي افکار پیژني. په دې څیړنه کې شواهد وړاندې شوي چې د انسان ډیر څه چې په خوله یې نشوای څرګندولی په دې وسیله ښکاره شوي دي. تر دې وړاندې د ټکنالوژۍ په وسیله د انسان د خبرو د حقیقت معلومولو راز راز آلې جوړې شوي او دغه راز د هغو انسانانو چې کوماوي د وضعیت د معلومولو وسایل جوړ شوي دي.
تاسو ازادي راډیو اوري په کابل کې 12 بجې او 13 دقیقې کې دونکو دي له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ادارې نوې ستراتیژي به په یوې اونۍ یا لسو ورځو کې اعلان شي. طارق شاه بهرامي دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ویل چې د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان ته د استول کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر هم مشخص شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي امریکایي سناتوران په ارک کیل ولسمشر اشرف غنی سره خبري کوي. د ولسمشر مرستيال ویند او خان مینپال شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل چې دغه خبرو په اړه جزئیات په ورسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکایي سناتورانو پلاوی لدی مخکې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې. شمالي کوریا وایي له یوې وچې بلې وچې ته نوی بلاستیک توغندی چې د نړۍ په هر ځای کې هدف وشتلی شي په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په سوریه کې د امریکا په ملاتړ ځواکونو له داعش ډلې څخه د عراقه ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې پر زاړه ښار له راتاو دیوالونو څخه ښار ته دننه نفوذ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چیزن سفیر وایي د دې سازمان د امنیت شورا قطر ته ویلي چې د خلیج له هیوادونو سره خپل اختلافات حل کړي او په ډاګه کړی ده چې ملګري ملتونه نه غواړي په دې موضوع کې ځان ښکیل کړي. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر او د جرمني صدر اعظم به د شلو صنعتي هیوادونو له غونډې مخکې د اقلیم د بدلون او سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر مسایلو خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې په هامبورګ کې د جی شل سرمشریزه د جولای په شپږمه او اوومه جوړ شي او د جرمني صدر اعظم به یې قربانوي.
تاسو له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی واوریدل. د ازادي رادیو د پروګرام په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام د روغتیا په نوم خبريږي او د نن ورځې موضوع یې د پوستکي د ناروغیو په اړه ده.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتان دا خوش آمدین. شنونده های عزیز دی برنامه در مورد تکالیف جلدی صحبت میکنیم. برای دوستای عزیز دی برنامه دکتر صاحب پوهان عبدالمقدس فروزان متخصص جلدی مهمان ما هستند تا در مورد صحبت کنند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبتشان آغاز کنند گزارش که در مورد تهیه شده یک جا با هم بشنویم. پوست بزرگترین عضو بدن است که وظایف متعدد را بر عهده دارد و بیماری های جلدی هم اشکال و علت های مختلف دارند. دکتران متخصص جلدی میگویند امراض انتانی، حساسیت یا آلرژی، حساسیت در مقابل برخی دواها و شعاع آفتاب سبب بروز برخی بیماری های جلدی نزد افراد میگردد. دکتر عبدالغفار همدرد متخصص امراض جلدی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جمله علت های عمومی و بسیار معمول امراض جلدی از قبیل انتانات است که در اکثر موارد خصوصا یکی از پاتولوژی یا معضله مهم کشور ما امراض انتانی جلد است که انتانات مختلف باعث امراض گوناگون است جلدی شده میتونه. در این زمره علتهای دیگهش علتهای حساسیتی الرژیک هست که اکثرا در مقابل دواها بوجود میاد. به این شکل بعض امراض موسمی داره یا ارتباط با آب و هوا داره. با تغییر آب و هوا بعض امراض جلدی ایجاد میشه.
دکتر همدرد میگوید در افغانستان زنان و مردان هر دو به یک اندازه به بیماری های جلدی مبتلا می شوند. به گفته دکتر همدرد کودکان بسیار کم به این بیماری ها مصاب می شوند. دکتران متخصص میگویند استفاده از رژیم غذایی مناسب، ورزش و دور بودن از شعاع آفتاب از مبتلا شدن به بیماری های جلدی جلوگیری می کند. به گفته آنان افراد معتاد به مواد مخدر بیشتر از دیگران به تکالیف مختلف جلدی مصاب می شوند. دکتر عبدالغفار همدرد در مورد شیوه تداوی بیماری های جلدی می گوید.
بعض امراض است که پیش از بروز از اگر بعض تدابیر وقایی برازی گرفته شد ممکن که از بروز مرض یا ایجاد مرض جلوگیری برد. بعض امراض باز هستم که از تدابیر وقتی که ایجاد میشه یا پیش یک شخص تحسیس میکنه بهتر است که تدابیر منظم از او گرفته شد و قابل تدابیر هست. اگر مثال بودم مثلا بعض امراض انتانیک به نام مرداردانه ما یاد میکنیم، اگر به خاطر از این مرض از یادتر کوشش کنیم که طفلک را در محیط نادرست یک حالت قرار بدیم ممکن پیش از اون انجام شد، یا در بعض مناطق آب و استاده وجود داشته باشد، در بعض جاها و اصطلاح پشه حشرات وجود دارد، اینا در مجموع ممکن که باعث امراض جلدی شود.
لکه های صورت، جوانی دانه، دانه های بیخدار، سال دانه، جزام، امراض انتانی، مردار دانه، لکه های سفید یا پیس از جمله انواع مختلف بیماری های جلدی می باشد. دکتران متخصص جلدی از خانواده ها می خواهند تا با رعایت کردن حفظ الصحه، رژیم غذایی مناسب، ورزش و ترک اعتیاد از مبتلا شدن به بیماری های جلدی پیشگیری نمایند. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشر دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد جلد یا پوست یک معلومات بتین و در مورد تکالیف از اینکه چطور مبتلا میشن معلومات بتین بفرمایید.
تشکر از شما. جلد وسیع ترین عضو بدن است و جلد آینه وجود است. به این ترتیب که ما میبینیم آینه تمام تغییرات بدن است. وقتی پیش استاچیم برای ما نشان میده.
بله.
جلد هم به این شکل است. جلد آینه وجود است. تمام امراض که در خود سطح جلد و یا امراض داخله باشه باز اوقات در خود جلد تظاهر میکند. مثلا ما در اینجا مثال میگیم یک نفر تکلیف جگر داره.
بله.
زردی میگیم ما شما میبینیم جلدش زرد میشه.
بله.
اول چشمای ازی اما قسمت سفیدش که سلبی چشم است که اینجا سفید میشه. اگر آدم عادی هم که ببینه طرف ازی میگه امکان داره که چشمات زرد شده. جلدت زرد شده. اوی به طرف تداوی میره. یعنی آینی وجوده. به این ترتیب یک نفر کم خون میشه. میبینیم چشمایش و قسمتای که رنگ گلابی داره منظمه ها تو کم رنگ میشه، هر کس که ببینه رو میفهمه و جلدش خاصف میشه. بس جلد آینه میشه. به این ترتیب امراض قلبی در جلد باز لکه های نسوری رو تاریک بار میره. یه آدم میفهمه که سیانوز داره، اکسیژن کم شده ده خونش و در جلد یک تظاهرات میده. یعنی بسیاری امراض داخل حتی خود کرم ها باز امراض جاغور داخلی، مرض شکر، فعالیت غدوات مثلا جاغور کم شود یا چه تظاهرات مخصوص در جلد موی داره. پس جلد آینه وجود است. در پولیزی جلد یک ملقات داره. مثلا ما غذا میخوریم غذا تهیه میشه اما در پولیش ملقات وجود داره. چی میخوریم؟ مثلا باز برنج است. مثلا در پولیش باز ملقات وجود داره که در جلد هم بتره است. جلد ملقات داره، مثلا ناخون، موی، غدوات عرقی، غدوات چربی، اینها جمله ملقات جلد هستند. اینها هم تغییرات را در سیر امراض نشان میتن و باز خود اینها حتی راهنمایی کننده برای تشخیص برای دکتر است و دکتر باید که در پولی امراض جلدی با امراض دیگه هم آشنایی داشته باشه تا با تشخیص از اینها بتونه مرض را تشخیص کنه. حتی روشنی کافی باشه، تمام بدن مریض باید مطالعه شود. پس ما میگیم جلد چیز آینه وجوده. اومدیم سر اسباب امراض جلدی. اسباب امراض جلدی اگر ما یک دایره رسم کنیم و این دایره را ببینیم، اسباب امراض جلدی را بپالیم، این نظر به مناطق و کشورهای مختلف، نظر به شرایط اقلیمی، نظر شرایط اجتماعی و اقتصادی اسباب امراض فرق میکنه. اما در به طور عموم کتابایی که نوشته میشه در راجع به امراض اسباب امراض جلدی، اسباب از اینا عوامل مختلف دارن.
بله.
یا عوامل از خارج میای به جلد یا عوامل از داخل بدن منشأ. عوامل خارجی میتونه مثلا میکروب هاستن. ما انتان میگه میکروب بگه مردم بفهمه. میکروب ها چی میشه؟ از بیرون می جلد مصاب میکنه.
بله.
اما کل مردم با تماس با میکروب هاستن، چرا مصاب خیلی نمیشن اینا کلگی مردم؟ پس معلوم میشه که یک زمینه مساعد کار داره.
بله.
ببینیم جلد انسان چی داره؟ غدوات شحمی داره. این مواد چربی افراز میکنه، این تاثیر ضد میکروب داره. پس اگر یک آدم جلدش نرمال باشه، فعالیتش افرازاتش مصاب نمیشه به این میکروبا.
بله.
اگر تغییر کنه ترکیبش یا خصوصیت باز مصاب میشه.
تغییر
پس انتان هم میتونیم، انتان میتونه ویروسی باشه، باکتریایی باشه، پارازیتی باشه، فنگسی باشه و غیره. اول جدول یک قسمت ای دایره یک قسمت شه عوامل خارجی گرفتیم، یک قسمت شه عوامل
دکتر صاحب درباره عوامل داخلیش بعدا صحبت میکنیم. یک شنونده ما روی خط هست، تماس شانه میگیریم بعد از اون. احمد شاه جان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان.
سلام علیکم فرشته جان و شما و دکتر صاحب. از دکتر صاحب یک سوال دارم که همین بعض مردم ها به تخته پیشتش میخوره، مثلا خارش داشته میشه مثلا تخته پیشتش، اما اون نه یک جنبر بده این موقع ایسی پیشی جپان های مثلا ترک هم نمی باشه با سلمون میشه، اما بعض هم خارش بلد یکی چیز نکی دوم دیگه همین مومن پنجه خورده. خود ما یک شوریدگی داشت که ما رفتم به جاده بانی جلدی جاده صفحانه جلدی ابن سینا فهم کجاست جاده و اونجا بنای یک ملم دارن به نام و او را که ما استعمال کردم در یک مدت شوریدگی پنجه خورد من خوش خوب شد، اما بعد از یک مدت که ما استعمال کردم بعد از اون شوریدگی پیدا شد دیگه. در این مورد دکتر خیلی یک رهنمایی چیزی دوستانی
داشتن. بله بله. از شما سوال است، امی بین انگشتای پایتون مصاب شده بود؟
بله این پای انگشت همی خورد پای راست من پای چپ
بود. نه بین دو انگشت
همی من رفتم به این شفاخونه.
نه من سوال نیست، بین دو انگشتتان
همی دو پای
خورد
پای شده. همی یک دکتر متخصص هم من یه تراش میکنم، اما یک دکتر یک گفت نید کنیستین یک کلوتری مکتازول است بلا اون از
امون
مال که
تمام یک
بلیت خوب کرد باز یعنی پس دوار قطع میتونم باز این شوریدگی پیدا میشه و یکی دیگه از خارج
که در تحقیق
پیدا
تشکر احمد شاه جان. تشکر از شما احمد شاه جان. جواب عزیز که ببینین قسمت پشت یعنی نایه جلد تختی پشت ما میگیم یا نایه صدر خلف صدر میگیم، اینجا خارش دارم بسیاری وقت امروز از این ببینید در اینجا غدوات چربی زیاد است. غدوات شمی در کجاست؟ زیادتر در سر است، در روی است، در جلد سر، جلد روی و جلد قدام صدر و جلد خلف صدر. زیادتر یک در کسا تشوش غدوات شمی را دارن، دست بوری می داشته باشن یا فولیکولیت دارن، این خارش میکنه یکی دلیلش. بسیاری در بین دو دانه بیلک شانه که ما شما بگیم استخوان اسکاپولا جلدش میگیم، در اینجا باز خود امراض سیستمیک داخل خیلی می باشه سبب خارشان بشه. یک تعداد وقت امروز است که به مو ارتباط نداره، مثلا در بین دو ستون فقرات یک حادثه وجود داره، این سبب درد هم میشه و خود سبب خارشان میشه که این یک خارش هاست که از اثر همین تشویش خود عصب که از بین دو فقره میبره می باشه که این باید با دکتر ارتوپیدی مشوره شد. این حال مریض آدم از نزدیک باید ببینه آیا خودم اندفات برجسته مثل دانه دانه وجود داره.
اگر همچی دانه های وجود داشته باشه باز چی شود؟ دوا باید بگیرن؟
اون اگر باشه غدوات شمی امکان داره که اینا فولیکولایتیس باشه. اینا فولیکولایتیس باز میه بچی میتونه باکتریال باشه، فولیکولایت میتونه باز اوزا او بوزیست باز
انتونه شاید ازو گرفته باشه
پیتریز سپورم فولیکولایتیس می باشه ایزونی فولیک فولیکولایت. این انواع مختلف شه باید دکتر ببینه. اومدیم سر سوال دوم شما. سوال دوم میتونه باید تو بگیم که در بین دو انگشت خصوصا پاها اگر میبینیم که تو پوستک شده مثل که گفتم در عمو میره زیاد میشینه دوای گرم او در اونجا تو پوست سفید میشه این زیادتر امروز فنگسی یا قارچ یا سمورکیستک که اینا دا چرا باز پیدا میشن دوام میگینه خوب میشه باز پیدا هر قدر عرق کنین زیاد میشه گرمیشه و زیاد میشه صابون زیاد استعمال کنین زیاد میشه. اینا دمی نایه تنف امروز فنگسی سمارکی نیست باز باکتری ها میتونه باشه باز امروز دیگه وجود داره که به تشخیص کمک میکنه اما زیادتر در فصل تابستان و کسایی که امراض سمارکی دارن در بین از اینا پیدا میشه دوا که میگیره خوب میشه باز که امو شرایطی که زمینی پریدیسپوز مساعد کنه داره آماده شد باز دوباره پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما یوسف پشتون از فاریاب روی خط هستن. سلام علیکم پشتون صاحب.
بله پریشنه دا خوری اوران کوم دا زادی را د ټول کار کوم کاورې دوم کوته او تاسو درانه مېلمه ډاکټر صاحب مقدس سلامونه وړاندې کوم چې نن چې پروګرام یا موضوع د جلدی تکالیف مبارک ده ما د شولدري عامه پښتنې دي اوله پښتنو کومې دار چې د جلدی تکلیفونه څنګه پیدا کیږي علل یې څه دی؟ او بل خبره ده چې دا په نورو کې دی پیدا کیږي که په شنو په ښځو کې. او دا بعضې خلک ډاکټر صاحب ساسې مې شخصي پوښتنه دا ده چې دا بعضې خلک دغه پیس هم په جلدي تکالیفو کې راځي، خو دا انسان چې پیس کیږي په قرآن کې ابرف ورته وایي، دا انسان چې دا انسان ده چې دا پیسې واقع کیږي، یا بوی هم ورسره پیدا کیږي، یا پر لاس یا پر مخ یا پر نور بدن. او دا خلک ډوډۍ نه ورسره خوري، کرکه ځینې کوي، وزه چې په کتاب کې خو کرکه نشته. دا یو ساري ناروغي ده، د یوه ته بل ته هم ورځي که نه ورځي.
نه، کوم بوی څنګه پیدا کیږي؟
بلې،
څه وخت پیدا کیږي دا بوی چې دی؟ تا چې مخکې وایي
دا انسان، ډاکټر صاحب چې ما خو دا پیس انسان دی، کله چې انسان ته دغه تکلیف جلدی دا د پیس مرض ور پیدا کیږي چې په قرآن کې ابرس ورته وایي
پیس مرض. پیس
مرض مرض پیس هم
هو هو صحیح ده. بیا څه کوي؟
دا ته ابرس وایي. دا یو نو بوی هم ورسره پیدا کیږي، دا یو درون بوی ورسره پیدا کیږي. ځکه خلک د دې سکر کوي. زما مطلب دا دی چې دا خو یو ساري ناروغي خو نه دی، یعنی یو د یو څه هو بل ته خو نه ورځي، او علاج یې کېدلی شي او
پریز
ذری
کنه
لري. تشکر پښتون صاحب، بفرمایئ ډاکټر صاحب.
ما مخکې ویل چې جلدی امراض چې دی ډیر علتونه لري، پوښو یو اکسترنال یا خارجي او عوامل دي، او بل داخلي یا انټرنال عوامل دي. ما مخکې ویل چې د خارجي عوامل له جملې څخه یو انتانات دی، نور پاتې شوي دي وروسته له دې نه بیا سره تماس نیسو. او دا امراض چې دی په ښځه او نارینه دواله کې لیدل کیږي، مګر دا فرق لري. یو مثلا یو مملکت بل مملکت ته، یو زاینه بل زاینه، دا فرق لري، پوښو کنه. یو او پیس مرض چې دی بوی نه لري، دا د پوستکي باندې یو ډول اجرات دی چې دا سباغ یا رنګ جوړوي. هغه اجرات لمنځه ځي، چې لمنځه ځي د رنګ تولیدي نه، پوښو له دې کبله هغه زاینه تو سپین سپین داغونه پاتې کیږي، بوی نه لري. خلک فکر کوي دا هم مرض نه، دا مرض چې دی دا پیس چې ورته وایي یا ویتیلیګو چې ورته وایي، لا یو شخص نه بل شخص ته نه ځي، پوه شو؟ ساری مرض نه دی، پوه شو کنه؟ ساری نه دی،
ساری نیست گفته نه؟ تشکر دکتر صاحب. برادر ما از ولایت پکتیا روی خط هستند. بله، سلام علیکم احمد جان.
دکتر صاحب، زه یو پښتنه لرم چې دلته یو تاسو په جلدی تکالیف او خبرونه ده. دلته یو مریض دی، زه په لستونو په پخو باندې د لستونو په ګوتو باندې سپینې دانې دي، هغه ته دلته بعضې خلک دی موږ په عام اصطلاح زخه نه یایي زخې دا علاج دی، دا څه وجې نه پیدا کیږي او دا که نه.
ډېره مننه. زخم چې دی یو ویروسي مرض دی، د جلدي امراضو له جملې څخه یو وایرل یا ویروسي عوامل دي چې د پوستکي د امراضو سبب ګرځي. یو زخه یا زخه چې ورته وایي، یا وارس ورته وایي، یا خلک ورته زخ وایي، پوښو کنه، یا وارس ورته وایي، یا ویریکو ورته وایي. دا د دې علاج چې دی وایرل دی، او دا په ټول بدن کې لیدل کیږي. مثلا په ترنسلي ساحو کې لیدل کیږي، د پښو او لاسونو باندې لیدل کیږي، په مخ باندې لیدل کیږي. دا هم عوامل هم لري، تداوی هم لري، او تداوی فرق کوي. مثلا هغه زخونه چې په پوستکو باندې لیدل کیږي، لیدل کیږي، تداوی چې دی یو کیمیکل دی، کیمیاوي دواګانې دي استعمالیږي، الکتریکل برقي دی که ماشینونه دي استعمالیږي. مثلا دا د سردی ماشین تبرد چې ورته کرایو تیراپي ورسره تداوی کیږي، ترمو تیراپي درار سره تداوی کیږي، پوښي او فزیکوتراپي هم ده. یو څوک مثلا ځي یو ځای ته، ځینې خلک دی عقیده لري په ځای، د دې مقاومت فرق کوي، دا هم د تداوی سبب ګرځي، پوښ وکړه.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالقهار وطندوس از غوربند روی خط هستن. وطندوس صاحب سلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورجان تاسو سلام کوم، درنګ د استرادیو کارکونکو ته محترم ډاکټر صاحب سلام
کوم. بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایئ.
ما ډاکټر صاحب د تاسو نه دم کور کې د توکلو په اندازې یو ماشوم لرم، په ځان باندې داسې یو قسم د هغې اخېږي، داسې سرونه ژر ژر سپیک در سره وشړېږي.
څو کلن دی؟
دوه کلن دی.
دوه کلن دی،
خو په میاشت کې یو را پیدا کېږي یا دوه میاشت.
کوم ځای کې پیدا کېږي؟ پښو باندې،
ټول ځان باندې، لاسو باندې.
خارښ لري؟ خارښ لري،
خو خارښ لري او داسې لږ اوبه هم ورسره
اوبه هم کوي. صابون سره زیاتیږي
او زیاتیږي او ستاسو
په مخ باندې شته په مخ باندې سروال لري
او مخ باندې په ټول بدن باندې سره سره واوري او سره وشي
خارخ کې وبکې د دې عامل چې د اگزیما ورته وایي او ته وایي زیو بایلنګ یا جوشیدن یعنی جوشیدن به طرف بیرون یعنی دا چې خارخ کې چې ګروي وبکې پوښ وکنه دا چې د اگزیما دی دا مره چې دی خکی کی بیرته پیدا کیږي ترغه وخت پوری چې د دې لک پیدا شي پوښ وکنه علت مشکل دی ټول خلک په دغه مرض کې اخته کیږي نه هغه کسان چې یو مساعده زمينه لري او ورسته مساعده زمينه هم لري په مرض کې اخته کیږي نه ترغه وخت پوری چې په یو اریټان مخرش یا سنسیتایزر یا اساس کنه مواد سره تماس ونه نیسي
اسام الدین از ولایت لغمان ری خطاستن بله سلام علیکم
وعلیکم السلام اسام الدین هستم از لغمان با تماس شدم
بفرمایید
از دکتر سوال داشتم همه وقتی که حمام میکنم همه صابون میزنم شامپو از حمام که میبرایم جلد ما سوخت میکنه نمیفهمم ملت چی سر دکتر صاحب دارم
چند سال هستین شما چند سال هستین
ما 26
جلدتون خشک است
نه جلدم خوش نیست اما تو وقت اما میکنم از امام که صابون بزنم و شم بس میبرایم دیگه امی جلدم باز امی زیر پوست سخت
میکنم بسیار خوب یک در کسو جلد خشک تفریقش مشکل است از جلد چرب جلد خشکیست که خصوصا خودام ساقای خود جلد شگانم ببینه مثل جلد کرکودیل این تمسا یا جلد فش یا مایی یا خفیفتر از او معلوم میشه کسایی که جلد خشک دارن وقت که صابونای آرش یا قوی استفاده میکنن جلدش خشک میشه دگام خارش برش پیدا میشه اینا از صابونای استفاده کنن که ضعیف باشه مثلا صابون بعض صابونای وجود داره که ما و شما از اون میتونیم استفاده کنیم بعض صابونای است که بر جلدای خشک است مثلا یا جلدای اعصاب مثلا آیلتوم صابونای است که کار می یکی دیگه ای که باز امراض خونه باید آدم جستجو کنه که معاینه بکنه گپ خوب است اما زیاتر ما که ببینیم تاثیر خود صابون و صابونای درست نیست فهمیدین اینا میتونه سبب خارش شوه و زیاد حمام آدم نشینه زی زیاد صابون استفاده نکنه درجه حرارت آب که استفاده میکنه به اندازه متوسط باشه این خوب است برایشان صابون دف بگیرین بسیار خوب است برای واقعا
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب برادر ما عبدالهادی وردگ از ولایت میدان وردگ روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم دکتر ستم سلام علیکم بله هادی وردگ ده وردگ نه موضوع پوشتنه ده دکتر صاحب نه ده مو پکور که وزانونا ده ده اصوصیات ورسره پشت کبی یا وزومی بانجان و سه دسته سوزه گفته تا بید اصوصیات کریم
سوک ده مرز لری؟
این فکر که واجه زده
خزه ده؟
او
از سمر وقتی گیده؟
ده سوزه اصوصیات
سمر وقتی؟
سوزه مانزه که گفته او بیدی اصوصیات ورسره پیدا کرده
سمر وقتی که چه ده پیدا
شده؟ بکم دست سرواله پیدا کرده
سمر وقتی؟
یاره یو پاس بکی
خب پیدا کی گی برده و رکی گی؟
دست دست ورز و دفاره دست ورز دفاره این وطن خودم دست خود نشده لکه
سیده دا الرژی یا اساسات چه برده وی دا تستونه لری متاسفانه زمین پا وطن که دا تستونه نشته پوشوی هر سوک چه هر شای سر اساسات لری باید اخبالسان علاقه سخه وساتی مثلا رومیان سر اساسات لری باید اخبالسان وساتی پوشوی کنه الیا ارشه سره چی بی نور چاره نه لی او بل زنه دواگان جه که انتی استامین چی ورته وای د الرجی د اساسات لپاره کولی شي ته اغه سره استفاده وک دا چی په دقیق توګه د دې اسباب معلوم شي تستونه نشته دلته چې مون الرجی تست وکړو به وای چره
تشکر ډاکټر صاحب برادر ما حاجی ګل محمد از ولایت هلمند ری خطه سنا جی سلام علیکم ما دا
اوسنه د مفکور کړه جلدی نه رغه دا باز دا بدن کې دی لړم کې چیزی ز بخپلم دا غل نه څنګه نو دا شو باندې مې مزه دا نه راپورې دا وا چې نک سره واوې نه چې خونه کې یا ګرم شي از چې په کور کې دا مریض لرم دا غل نه مکه کې دا پڅه
غوړم
دا دا مریض
پټه کې چوي
او په پسته کې پسته کې
نه پسته کې چوي
پسته کې دی دا په کور کې زنانه مریض دي هم دا غل نه مکه رقم کې سره لسته لسته چې
بازار نه مې غندې دا
وا وا
او سيده دا دا چې دا دام الرجی اساسات دی یلاله می چې دی پیدا کیږي بیرته ورکیږي څو مودې یو ځای کې پیدا کیږي بیا ورکیږي بل نور بدن کې پیدا کیږي
پس دا
وته او اسباب وګورئ چې اسباب شې دي نو روسه که څه فکر کوي چې دی اسباب شي دی او ډاکټر ته مراجعه باید وکړي ماینات کیږي تستونه کیږي بیا وروسته معلومی که سیدی علت شدید.
تشکر. سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عزیز الله از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر صاحب همه یک سوال ماست که امید کردم سر ما ایسا لغت و غط و غیر رقم غدو داره بیرون مشایی چه صده
بیرون؟ در کجایتون؟
در سر ما.
خواه. بله بسیار. درد داره خارش چیزه؟
نه خارش ندارم فقط در وقتی که مویا رو کم میکنم یا کلش میکنم مو از
آن در جلد سر یک در واقعات کیست هسته کیسه ها میباشن فهمیدین این کیست میگن این دانه خرد و کلان به اندازه مثلا نخات و کلان تر تا بادام و حتی چارمغز میباشه درد نداره تکلیف نمیته مریضه این کیست ها سلیم هستن خبیث نیستن خطرناک نیستن محتواشون باز مواد چربی میباشه اینا را میتونید پیش دکتر برین اگه مشکل داشته باشین برتون عملیات کنن بکشن و محتواش باید معاینه شو از نظر پاتولوژیک چی است تثبیت شوه که باز به انظارش کمک میکنه در غیر از اینا کیست که میشه پیدا میشه در جل.
برادر ما محمد انور از ولایت فاریاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
خارشتی چرشی سوا خورم آقای بدن خارشتی یعنی در بدن در آقای آقای دنم پردکی و بکی بس دیر پایی آقای بسر آقای پیشت
خارخ چې په بوسه کې باندې لیدل کې ډېر عوامل لري یو ځینې عوامل دی چې داخلي دی سیستمیک دی معاینات غولي څه یو څوک کم خون کیږي څه د لاغه کبله خارخ پیدا کیږي ځینې خلک پوسته کې مرض لري باید ډاکټر وګوري اگر باید جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي چې علت څه دی چې خارخ کوي بیا انتانات میکروبونه په هغه باندې ځای نیسي بیا حساسیت پیدا کیږي خارخ کوي اوبه کې بیا اگزیما منځ ته راځي پوښوي کنه لدی کبله باید لملای ډاکټر ته مراجعه وکړي دی ډاکټر معاینه وکړي چې ته کوم داخلي مرض لري یا جلدی مرض باید د پوستکي ډاکټر وي چې تاسو وګورئ پوښو کنه ان شاء الله خکې
تشکر ډاکټر صاحب قاری صاحب برادر ما قاری صاحب کریم الله از ولایت بدخشان روی خط هستن سلام علیکم قاری صاحب
سلام علیکم علیکم سلام سلام به شما و به ډاکټر صاحب
تشکر
من یک سوال داشتم خودم دستم وقتی که ساعت دستی را دادم بسم میکنم یا رقم دانچا دم پنجم پیرامشه یکی و دومش دمی پایان دمی از دمی دوشاخرگی پایان اینجا هم یک رقم دانا پیدا میشه وقتی که مثلا شب خواب میشم زیاد بلا میه بود اینو یک رقم خارشک نگیره اینا یعنی یک گفتم یک دفعه دکتر سید در رابطه بین برامات
بسیار خوب قاریسه دلیل از این دستات پیدا میشه چرا یک اساسیت تماسیس کانتکت میگن ببینین اساسیت های تماسی را ما نظر به نایی که توازو داره و پیدا میشه تشکیس میکنیم مثلا یک نفر را میبینیم که گلکار است لدستایش اساسیت پیدا میکنه امکان داره مقابل سمنت اساسیت داره چرا؟ سمنت کوبالت داره نکل داره خوی ای آدم بر ما میگه ما سالا اینه میکاره کردیم حال چرا تشکیم یک زمینه کار داره وقتی که زمینه مساعد شد پیدا میشه برش در دیگه کشورها حتی برای این آدم ها دولت مجبور است یا وظیفه مناسب برش بده یا مجبور است برش معاش بده این کسی که از نظر وظیفه‌ای معاف میشه از شما کس اساسات مقابل سات است آیا دمند ساتان رابریست پلاستیکیست آهنیست میتونه در مقابل پلاستیک در مقابل رابر در مقابل آهن اساسیت فلز اساسیت پیدا شوه مثلا یک آدم زیرگوشی میپوشه مقابلش پیدا میشه قیتک موی است پس اساسیت پیدا شما این از خود دور کنین و یا تغییر بتین اگر پلاستیکیست آهنی اگر آهنیست پلاستیکیست استفاده کنین این دلیلش است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب میشه در رابطه با این بگوین که زخهای جلدی چیست و چگونه به وجود میاد
زخ از جمله امراض ویروسی جلد است توسط یک ویروس ها به وجود میاد که به نام اومد پاپیلوم وایرس یاد میشه و ویروس ها انتقال میکنه از یک شخص به شخص دیگه توسط به صورت تلکیب نفسی بعض اوقات توسط وسایل هم انتقال کرده میتونه و بعض اوقات توسط مقاربت جنسی هم از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه که در جمله امراض مقاربتی یا انتانات مقاربتی جنسی یا سیکشوالی ترانسمیتد انفکشن هم شامل میشه و این زخا نظر به توپوگرافی بدن فرق میکنه میتونه در نوعی مثلا زخای معمولی در وجه ذریع دستا و پاها و ساقا و نوعی تناسلی در این نوعی دیده شد بازشان در نوعی تناسلی که بنام زخای جنیتال یاد میکنه اطراف مقد دیده میشه بازشان در اطفال در رویشان دیده میشه زخای عمار اینا رو یاد میکنن باز زخای است که در قسمت اجفان چشم پوستش در داخل بینی در گردن به شکل تارمانه در شکل که به نام زخای تارمانه یا فیلیفورم هم یاد دیده میکنن باز زخای است که در اطراف ناخونا دیده میشن که زخای اطراف ناخونی رو یاد میکنن تداوی دارن تداوی میشن تداویای مختلف وجود داره. مثلا میتونیم تداوی توسط عوامل کیمی مواد کیمیایی نار تداوی کنیم، باز لوشناس تداوی میشه، سلوشنا دیوفلم و غیره. نظر منای فرق میگره با دکتر متخصص.
کجاش خطرناکتر از کدامش دیرتر جور میشه؟
نه او نظر به مقاومت شخص است، آیا شخص ایمون سپرس است، مقاومتش پایین است یا نه. اگر نباشه خوب میشه. اما زخم مثلا آدم باید بفهمه که اگر زن عمل داره چی تداوی کنه برش. بیشتر من در طفل چی رقم تداوی کنه؟ در طفل خودش خوب میشه اکثرا، آدم مقاومتش بلند بر. اگر نشه تداوی کنه که در تداوی زخم بسیار مهم میشه که داغ نمونه، در داغ نباشه، خصوصا با طفل. در اطراف ناخون که است با احتیاط شوه توسط تداوی کرایوتراپی سردی نور تداوی کنید.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمای زندگی از رادیو زادی. شنیدید از پوهان دکتر عبدالمقدس فروزان، متخصص امراض جلدی، که در برنامه با ما و شنونده ها بودن. جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی می کنم. بقیه روزتان خوش.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 دیرش څلوېښت 0900 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس، او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو